라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مو له دغو خبري کیسو خبرو. امریکا وایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات تاریخ کې ساری نه لري.
They have now facilitated the evacuation of
هغه یعنی امریکایي عسكر د اگست 14 می سبال دی و ډیر زړه کسان له هوا درا ایستلې دي.
کابل کې د نوي حکومت جوړې دوته هڅه طالبان وایي څو ورځو کې به دا اعلان وکړي.
دا به ډیر وخت نه ونیسي ان شاء الله تعالی. د یو په شاوخوا کې به نوې حکومت اعلان
شي. افغانستان کې د بانکونو بندیدو خلکو ته لوی سرخوګای جوړ کړی.
موږ اوس په کور کې یو افغاني هم نه لرو. زموږ ټول پیسې په بانکونو کې بندي. دلته ایس حکومت نشته چې موږ سره مرسته وکړي.
او نن د افغانستان په اړه د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زیاتر سره کیږي. نن سه شنبه د سمبولې یا وګي دویمه او د اگست 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې. پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډیر ګټور یاد کړی. بشپړ خبرونه. د ډله ییز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دی پیل کړي. طالبانو لس ورځې وړاندې کابل ونیو. روسیا چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو دو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پریس اژانس ته وویل چې طالبان بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکراری ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځیږي. روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د وی هر اړخیز سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشی به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي. دا یې وروسته له تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د قریشی په وینا پاکستان د خبرو لارې د افغانستان مسالې ته د سوریز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښیي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان پله له سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي. د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خندونه پیدا شوې دي، پیدارونو په مخ کې خندونه پیدا شوې دي. تقریبا ډیر د غور سره سقوط شوی، د ښار ورسره سقوط غوندې ښکاریږي او د ښار بدنمایي ده ورسره. اوس دته اړچانه لیدل کېده. نو موږ تقریبا د دغې هفتې په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بین یوسو.
کابل ښاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر د موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي کنه ښاروالي به د دې کار لګښت ترې واخلي. د افغانستان په لویو ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده.
زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه.
خاغلی سرمست ویل د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند د محل له خطر سره مخامخ دی. طالبانو دا وار د موسیقي په اړه ښکارات نه دی ویلي، خو په خپل مخکنی دوره کې پر موسیقي، فلم، تیاتر، ډرامو او نور ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد آزادی رادیو ته وکړه.
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولي ترلاسه کړي، او همدارنګ مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي، او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل.
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پومسی لوبې په آنلاین بڼه کابو یوه میاشت روانې وي چې بل اخره یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA له خوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپښین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لاندې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لیوی سخت پروسی ورسته د خوړو درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید-19 فایزر واکسین خوندي او اغیزمن دی، او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. که تاسو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاست چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي، دا د ادارې کار هم وشو، نو وخت دی چې ورشه یا واکسین ولګوي.
It's time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړي چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغه د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدلی شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې و. په امریکا کې تر اوسه پورې 2.24 میلیونه کسانو د فایزر واکسین لګولې دي. زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د هوا له لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان دوشنبه ناوخته په یو کانفرانس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبې 2000 کسان د امریکایي عسکرو په اسان چارې سره له کابله ایستل شوي دي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په آسان چارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه:
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغوی یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 سباندې 2000 کسان له هیواد رایستلی دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع، زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 14000 زیات کسان کېږي، او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
As we speak,
کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیز او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګرندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل اتباع، ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لږ زر افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې، ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپور خبريږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ لاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ رایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسكر ګمارلي او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
له
دې سره هم مهاله چې موږ عملیات تر سره کوو په هوایی ډګر باندې د داعش خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو پر وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قمندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یوه اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناسرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي تیرو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالویدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له افغانستان مو د امریکایي اتباعو او د هغوی د همکارانو د ایستلو په اړه واورېدل. یوې اونۍ واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا یې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبري اژانس رئیس وو او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر هم پاتې شوی، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوال ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکې ننګونې بولي چې په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له دې غړي عبدالحنان همت سره اجملند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې کله به طالبان نوی حکومت جوړ کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو فور مشران سره نورو سیاسیونو او بنپوزو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي ترڅو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکیم په دې ارتباط باندې وړاندې ویني کړي وي او ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا ور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپله طالبانو ته چې د دوی نه ډېر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
طبیعي خبره ده، دا خو یو پراخ هېواد او نوی نظام باندې تر راغلی ده. نو ننګونې خو طبیعي خبره ده شتون لري. طالبانو لپاره برخه کې زیات اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسي الحمدلله، بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیلې درلوده، اوربند تقاضا درلوده، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو. په اعلان زموږ غیږو په یوه هفته کې پنځه نفر هم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې چې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی ځای سوی، هر څه پر امن دي. یو د امن تقاضا وه د ولس، هغه پرس وه. دوما هیله خو له نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې، هغه نورې اقتصادي ستونزې دي، د ولس لوږه ده،
ژورنالیستان په تیخته دي. پر رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو رو پور کېدو دی. که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی، څه فکر کوئ ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لام باور نشي کولی؟
ژورنالیستانو پر اړه لري، تر کوم حد پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلود. زه د علماء مجاهد فرنگی کمیسون مشر دیتا لومړی ورځ باندې وویل ستاسو په هر معنا باندې آزادي ده، ته بیان آزادي ته موږ ژمن یو، د بیان آزادي به شتون لري، وجود به لري، موږ هیڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سی اصول دي، څه سی د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو پر ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه دی راوړی او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي نو د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو تشر ډبولی دی.
په دولتي رسنیو کې خزی د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یاره زما فکر باندې دا پریکړه به موقته. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی. په ځینو ارګانونو کې په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د شرایطو اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. میل آنلاین ورځپاڼې امریکایي ځواکونو ته د طالبانو پر نوي خبرداري یوه لیکنه خبره کړې ده. طالبانو پرون ویل کټول امریکایي ځواکونه د همدې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، دا کار به له ځان سره عواقب ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې وروستیو کې وویل امکان شته چې له افغانستانه د دوی د همکارانو د ایستلو عملیات د اګست د 1.5 نیټې له ضرب العجل نه هم واوړي. د دې چارې لپاره اړتیا ده چې د امریکا زرګونه سرتیري هم افغانستان کې پاتې شي. میل آنلاین د طالبانو د مرکچی پلاوي د یو غړي سهیل شاهین په حواله لیکلي، افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړي. د مطلب په دوام کې دا هم راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به له جو بایډن وغواړي چې له افغانستانه د خپلو همکارانو د ایستلو مهلت وغځوي. امریکایي چارواکو له کابله د خپلو همکارانو د ایستلو عملیات بې ساري بللي او ویلي دي تر اوسه یې شاوخوا 10,000 کسان تخلیه کړي دي. نیوزویک مجله هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې امریکا او بریتانیا د افغانانو د تخلیه د دوام غوښتنه وکړي له منفي جواب سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دغه عملیات ګړندي کړي او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي یوازې د اګست د 22 او 23 نیټې ترمنځ موده کې نږدې 10,000 کسان په 28 الوتکو کې ایستل شوي دي. هیل ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د فرانسې ځانګړو ځواکونو د اروپایي ټولنې 200 غړي د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړي دي. ورځپاڼې د دې خبرې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا خبره یې کابل کې د فرانسې د سفیر د یو ټویټ په حواله کړې ده. دا خبره داسې مهال کېږي چې امریکا تازه له خپلو اتباعو او افغان همکارانو یو غوښتي چې له مخکینی احوال پرته دی د کابل هوایي ډګر ته نه ځي. امریکایي چارواکو د کابل هوایي ډګر شاوخوا د داعش د ګواښ خبر هم ورکړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي دا ګواښ واقعي دی. د بانکونو تړل کېدو او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د کابل خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخ کړی دی. په کابل کې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته وویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بند پاتې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړنۍ ناستې د ترسره کېدو اعلان کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې د خلکو ترمنځ غنې اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو خونځي کې خونګې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغانۍ هم نه لرو، زموږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپل پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بېرته واخلم. دلته هیڅ حکم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټول پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو دوو ورځو کې خپل فعالیتونه بېرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند د ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړي دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوي دي. خو د مخابراتو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسیون د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي په دغه ناسته کې د کارکوونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
بریتانیا د جی و په سرمشریزه کې پر طالبانو د بندیزونو د لګولو وړاندیز کوي. دا خبره رویټرز خبری آژانس له موضوع د زینو به خبره مقامات په حواله راپور کړی ده. د افغانستان په اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن سه شنبه ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. تفصیل د صفی الله استانګزی په راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې تمکیږي د بریتانیا حکومت د افغانستان د کړکیچ په اړه د جی 7 په غونډه کې د طالبانو پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې ډلې دورې مشري هم په غاړه لري، د یکشنبې پر ورځ غوښتنه کړې وه چې په آنلاین بڼه دا سرمشریزه جوړه شي. د بریتانیا د یو حکومتي چارواکي او یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا چې په راپور کې د نوم لاخستلو ډډه کړې، د بریتانیا حکومت په دې باور دی چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې یا د نورو توندلارو وسلوالو لخوا د یو پټنځای په توګه د افغانستان د خاورې د کارولو په صورت کې باید جی 7 اقدام وکړي، اقتصادي بندیزونه او له طالبانو سره د مرستو بندول په پام کې ولري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د ساتندوی امریکایي ځواکونو په وړاندې هیڅ ګام نه دی پورته کړی او تر دې دمه یې د کابل هوایي ډګر ته د امریکایي اتباعو د خوندي ننوتلو په اړه په خپل ژمنه عمل کړی. له بایدن وپوښتل شول چې آیا د بریتانیا د حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي که څنګه. هغې په ځواب کې وویل چې هو، زموږ ځواب مثبت دی، خو دا د طالبانو په چلند پورې تړلې ده. اخوا د دوشنبه پر ورځ ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وویل چې ولسمشر بایدن څو واره د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان په تړاو غږېدلی او تمه ده چې په جی 7 غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر دوه واره د بریتانیا له صدر اعظم سره غږېدلی، د جرمني له صدر اعظم سره، د فرانسې او هسپانیې له مشرانو، همدارنګه د ایټالیا له صدر اعظم، د قطر له امیر او د متحده عرب امارات له ولیعت سره خبري کړې دي. ولسمشر به سه شنبه د جی او په سرمشریزه کې برخه واخلي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. څو ډاډ ورکړي چې د نړۍ مخکښ ډیموکراسي یعنی امریکا د مخکې تک په لاره متحده او سم روانه ده. سولیوان جاته کړه ولسمشر بایدن د امریکا له متحدینو سره له افغانستان د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان متحدینو او همکارانو د خوندي راایستلو په تړاو بحثونو ته دوام ورکوي. لسګونه زره ملکیان د افغان حکومت پخواني چارواکي او پوځي له افغانستان د وتلو په لټه کې دي. دا ټول په یوه اونۍ کې وروسته تر هغه پیښ شول چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي له کابل څخه د خلکو خوندي استلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږي خورا مهمه ده، او دا چې د بشري ناورین مخه ونیول شي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو د تثبیت لپاره له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا رویټرز ته ویلي د طالبانو پر ضد د بندیزونو تصویب دومره ژر ممکن نه دی. لومړی وار څو ورځې مخکې
کې. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پر طالبانو د فشار راوړلو په هدف د بندیزونو د لګولو مسله مطرح کړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، نوم می عبدالرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالی څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالی کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شو چې د امتحان یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایې تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا وایي بمبار شوی وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دا پیرودونکي چې ټول ام ټي ان سیم کارتونه کارول ټول د خورار مشکل سره مخامخ دي.
السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس کې. موږ پیغام د ویو اشرف غنی ته چې موږ بیا دې غواړو نوې هیلو سره غواړو یوازې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده موږ قدر لرو، موږ ته قدر لري. زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم، دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغه افغانانو د اصول ژوند کړی دا چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي. کولی په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي. وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري، دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي. نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لاره ولټوي.
هلو السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجولي زدران خبره کوم. موږ د خکني سره جګینه د افغانانو سوي چې د پنشیر جنگ د نوکو په دغه خبره د وکو او امن درولي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د دغه خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د ډلې زمیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دی پیل کړی. طالبانو لاس پر وړاندې کابل ونیو، خو اوس یې چارواکي وایي چې تر یوې اونۍ به نوی حکومت اعلان کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د وی هر اړخیز سیاسي حل لارې په اړه موافقه ته ورسیږي. هغه د غوښتنه پرون په اسلام آباد کې